السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې له یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاستا کوربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سرټکی چارواکي وای د بلوچستان په گوادر پورت کمپلیکس اتارټي وسلوال بریدی په شاتم بولې به آی ایم ایف د پاکستانی چارواکو سره د 1.1 ارب ډالرو پور ورکولو باندې سلا شوې ده او د ډز باندې او د حماس لخوا د يرغمل شو کسانو خوشی کولو په مخه د امریکای د بهرنو چارو وزیر انټونی بلنکن منځنی ختیځ ته رسیدلې ده د خبرونو تفصیل چارواکي وایي چې وسلوالو د بلوچستان په گوادر کې د بندري چارو په ودانې گوادر پورت ادارټي بریټ کړی دی د بلوچستان چارواکو د نومنه کولو په شرط مشالې ویل چې یو شمیر وسلوالو د مارچ په شلمه د مازیګر په خواو شاسلورو بجو په ودانې بریټ وکړه دا وایي په خبره امنیتي سرتیری د پیښې ځای ته ورسېدل او سیمه یې کلا بند کړه د پاکستان سرکاري ټلویزیون په ایکس پاڼه په خبر کې د سرچینو په حواله ویلي چې امنیتي ځواکونو د بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای وسلوالو د گوادر د بندری چارو په ودانۍ برید ناکامه کړې ده یاد ټلویزیون په خبر کې ویلي وسلوالو ودانۍ ته داخلي دوه هڅه وکړه چې امنیتي ځواکونو په وخت په کاروایی کولو ناکامه کړه ټلویزیون زیاتوي چې امنیتي سرتیرو په نخته کې د بی ایل ای ټول اته وسلوالو وجلي بی ایل ای په هغه ودانۍ د حملې ذمہواري منلې ده خو د مرګ روبل په اړه یې سند ویلي د بلوچستان په هرنای کې د اسکرو په یو کان کې د 14 لوجې 12 کان کیندون کې وجل شوې دي په کوټه کې د کویلې د کان کیندون کو د ساتنې لپاره د جوړې شوې سرکاري ادارې مشر عبدالغنی شاهوانی نن مشال لري ټول چې بیګا اتر روجماتي ورستا د هرنای د شارګې سیمه د زردالو په غرونو کې هغه وخت 800 فوټه لاندې د زهرجن ګیس ل عمل 14 وشو چې مزدوران د اسکرو پر ایستلو بوخت وو دی وای
عملیات وسر ته رسیدلی دی او خپل سامانونه دوی را باسي پېښه کې وزل سو کسانو تړاو د پښین سره دی
په پاکستان کې د کویلې د مزدورانو د اتحادیې د شمیرو لمخې په 2013 کال کې په دغه هیواد کې د سکرو په قانونو کې 278 کان کیندونکي وجل شوي وو چې زیاتره یې د بلوچستان وو د اتحادیې په خبره تیر کال د قانونو په پیښو کې خواوشا 3000 مزدوران جوبل شوي هم دي د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف په یو اعلامیه کې ویلي له پاکستان سره د مارچ په شلمه یوې ابتدایي معاهدې ته رسیدلی چې له مخې به یې اسلام آباد ته د 3 ارب ډالرو له پور څخه 1.1 ارب ډالر ورکوي دا معاهده په اسلام آباد کې د دواړو خواوو د چارواکو ترمنځ د مذاکراتو وروسته شوې په اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستان سټیټ بینک او نگران حکومت په وروستیو میاشتو کې د آی ایم ایف په شرطونو په سختۍ سره عمل کړی دی او دغسې نوي حکومت هم په اقتصادي توګه د پاکستان د مستحکم کولو ترڅنګ مضبوط او پایدار جوړولو لپاره تګلارو او اصلاحاتي هڅو ته دوام ورکولو هوډ څرګند کړی دی پاکستان له آی ایم ایف سره تیر کال په داسې وخت کې معاهده لاسلیک کړه چې دا هیواد تر ټولو زیات اقتصادي بحران سره مخامخ وو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي چې د خپلو نږدې 2000 افغان کارکونکو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه لري د کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویل چې زیاتره کارکونکي یې د خپلو کورنیو د آمدن ذریعه دي خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډ سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي دا له هغې وروسته ده چې د سویډن کمیټې په نوم نړیوالې مرستندویه ادارې څو ورځې مخکې خبر ورکړی و چې په افغانستان کې خپل خدمات ځنډوي د کمیټې په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې د فعالیتونو په ځنډېدو سره یې میلیونونه اړمن کسان له مرستو بې برخې کیږي د دې کمیټې په خبره له څلورو لسیزو راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې خواوشا 3 میلیونه کسانو ته د روغتیا پوهنې او روزنې مزدورانو ته د خدماتو او اړمنو ته د مرستو پروګرامونه مخته وړل د سویډن کمیټې ویلي طالبان وروسته له هغه د دوی د فعالیتونو په وړاندې محدودیت رامنځته کړ چې د 2013 کال په جون میاشت کې د سویډن په سرخار سټاکهوم کې د قرآن پاک نسخې وسوځول شوې سویډن کمیټې ویلي د قرآن د نسخو سوځولو پیښه په کلکه غندي او دا کار په اسلامي عقیدې یو ښکاره برید بولي او بل خبر دا چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن منځنی ختیځ ته تللی دی. د امریکې او د یورپي ټولنې لخوا ترهګر ګرځولې شوې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروسته دا د بلینکن منځنی ختیځ ته شپږم سفر دی. د نوموړي د سفر موخه ډزبندي او د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو خوشي کول دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر ویلي چې بلینکن به په جده کې د سعودي عرب او په قاهره کې له مصري چارواکو سره وویني او د تړون په اړه د مصر او قطر په ملاتړ د جوړو شوو خبرو اترو ترڅنګ به غزې ته د نورو مرستو رسولو لپاره په خاصو خبرې کوي. انټونی بلینکن له دې وړاندې په فروری کې هم منځني ختیځ ته سفر کړی و. حماس د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیل برید وکړ چې پکې د اسرائیل خواوشا 1200 وګړي ووژل او خواوشا 2500 یې یرغمل کړل. اسرائیل له هغې وروسته په غزه کې د حماس پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې پکې تر اوسه له 1500 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه کمو د دې سات خبرونه واوریدل پروانه غړي کرا سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د بلوچستان په گوادر پورت کمپلیکس وسلوال برید په اړه ورسته حال درکو. د بلوچستان په هرنایی کې بیګا د کویلې په یو کان کې د 14 لوجې 12 کان کې دن کې وجل شوې. د کویلې د مزدورانو د اتحادیه مشر سلطان لالا د پیښې په اړه وایي
پلاسٹک یہ کڑی دی تا بارو دو کلا دا من دی کلا دا ول کی لو یو تا با کا خدا وس و یو بیا دا کم زکی پلاسٹک وو کی پکول کی یو هغه وکړه.
د پاکستان د حکومت لخوا په تورخم تاګ را تاګ په لړ کې افغان ډریورانو ته د سفری اسناد پوره کولو مهلت د مارچ په 1 پای ته رسیږي. دا ډریوران څه وایي؟
تقریبا زره ولارې دي، نه پاسپورت چا سره شته، ټیمونه کې ختم دي، نه ویزې سره شته. مونږ ځان له رزګو ګډو کې پاسپورتونه ویزې ځاله پیدا کړو، غریب خلک هیڅ شو.
امریکا وایي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپل بریا لپاره خلک له جمهوریت بهیر به برخې کړل. دا او یو شمیر نور رپورټونه به هم واوري. د دې غړې په پای کې بعد روزه مبارک په مناسبت له مفتي د تراوو په اړه تفصیل واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دی راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، نن د بلوچستان په گوادر کې د بندري چارو په ودانۍ یا گوادر پورت اتارټي باندې وسلوالو برید کړی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون ویلي چې امنیتي ځواکونو دغه برید ناکام کړی دی او ټول بریدګری وجلی دي. دا وخت د کوټې نه زمونږ خبريال ایوب ترین موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. ترین صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د دې پیښې وروسته تفصیل را سره شریک کړئ.
ډېر مننه منور شاه صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، دغه پیښه نن ماپښین یا مازګر 4 بجې د پاکستان په وخت د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې ځینې وسلوال کسان د گوادر ډیولپمنټ اتارټي یا جی ډی اے او گوادر پورت په لور په دغه ودانیو ننوتلي وو او هلته ډزې کړې وې. هلته د چارواکو په خبره چې دغه ډزې تر نیم ساعت پورې زیات وخت پور روان وي او عام خلکو دا هم ویلي دي چې د لسو شاوخوا چاودنې هم ژغونه اوریدل شوي دي. او په دې اړه مشکله د مکران ډیویژن د کمشنر سید عمرانی سره تماس ونیوي، نو هغه د دې برید نه یوازې تصدیق وکړي او دا وویل چې د برید وروسته امنیتي سرتیر چې دي هغه د گوادر پورت اتارټي او گوادر ډیولپمنټ اتارټي او نور چې کوم سرکاري ودانۍ دي دا شاوخوا سیمې اوس نیولې دي او الته اوس عملیات یا آپریشن پیل کړی دی. خود دا ونه شودل چې عمله اور یا برید کوونکې د کسان څو دي او څومره ته تلفات اوښتي دي. بل پلو ته د پاکستان چې کوم د فوج اداره د آی اس پی آر دا غیل خپل ویل سوی دی چې په دې پیښه کې دوی تر اوسه 8 وسلول کسان چې دی وژل دي، خو په سرکاري توګه د دې تصدیق نه دی سوی. البته په گوادر کې چې کوم اطلاعات را روان دي، نو هلته اوس هم په خلکو کې ویره خپره ده او چې کله د برید وروسته بیا بلوچ وسلواله ډله ده، بلوچ لیبریشن آرمی دا غي یو شاخ دی، مجید برګیډ، هغه په رسنیو باندې په خپل بیان کې د دی برید زمواري قبل کړی ده. خدای نه دی ویلي چې دوی و حکومت ته یا امنیتي سرتیرو ته څومره تلفات اړولی دي. البته د حکومت لخوا اوس هلته عملیات روان دي، اپریشن روان دي په بشپړه توګه. د حکومت لخوا هم دانه دی ویل سوي چې څومره کسان په دې پیښه کې مړه دي یا زخمیان دي. البته د ګوادر جی ډی اتارټی په لور چې کوم تلونکي لوی لارې دي هغه د عام ولس په مخ تړل سوي دي.
سمه ده. دغه تاسو وایئ چې دغه سیمه د امنیتي لحاظه حساس هم ده، نو دغه که زمونږ اوریدونکو ته لږ غونډه تفصیل ورکړي، دغه سیمه کې څه کمې ودانۍ دي؟
په دغه سیمه کې چیر چې د ابریک سوي دي، د ګوادر ډیولپمنت اتارټی دفترونه دالته دي، او د دې سره ګوادر پورټس دي کوم چې د پاکستان او چین د اقتصادي راداري یا سی پیک لاندې هلته کار شروع دي، او دغه پورټس دي دا تیار سوي دي. د دې ترڅنګ فیش هاربر چې دي د مایانو چې کوم مارکیټ دي هغه دالته دي، او د دې سره سره د پاکستانیانو چې کوم ملازمین دالته کار کوي او د چین کوم دلته ملازمین کار کوي داغو کورونه داغو ودانیان هم دفترونه هم په دغه سیمه کې دي. او زیاتره وخت چې دا په دغه لار چې کوم خلک دي نو هغه لمخ کې د چیک پوسټونه هم راځي. البته د خلکو نه یوازې تلاشي کیږي، او د تلاشي وروسته دلته چې دي د خلک بیا پرېښودل کېدای شي، او هغه به خپل شناخت کوي نو بیا په دغه سیمه کې دی البته انټری کولای شي یا داخلېدای شي. او دا د ګوادر شار د مرخصي لور خواته دغه سیمه پرته ده، او د سمندر په غاړه ده، او د دې سرخه بیا چې لږ وړ ولاړ شي نو بیا یو پرایویټ اچکم هوټل دی، پی سي هوټل، هغه هم دالته دی پر کوم باندې چې په کال 2019 کې برید سوی وو، چیرې چې یو څلور امنیتي سرتیری او یو د نیوی کس چې وو هغه هم په هغه پیښه کې وزل سوی وو. خو د هغه پیښې ذمواري هم وروسته بیا بلوچ لیبریشن آرمی یا د مجید برګیډ لخوا قبله سوی وه.
سمه ده. ډیره مننه. دا وو د کوټې نه زمونږ خبریال ایوب ترین چې د ګوادر پورت اتارټی د برید ورسته تفصیل موږ سره شریک. هم په بلوچستان کې پاتې کیږو. په هرنایی سیمه کې بیګا د کویلې په یو کان کې د چاودنې له وجې 12 کان کیندونکي وجل شوي. په صبح کې د افتونو په وخت د تنظیم اداره وای چې له کان څخه ټول وجل شوي او ژوبل شوي کسان رایستل شوي، او د ژغورنې عملیات یې پای ته رسیدلی دي. د بلوچستان په شمول د پاکستان د یو شمېر نورو سیمو د سکرو په کانونو کې تیر کال هم چاودنې شوې دي، او کان کیندونکو ته یې مرګ ژوبل اړولی ده. په کوټه کې د کان کیندونکو د اتحادیې مشر وایي حکومت په هغو پیښو کې د وجل شوو او بل شو مزدورانو له کورنیو سره لا هم مالی مرستې نه دي کړې. تفصیل د ایوب ترین رپورټ کې اورو.
د کوټ څخه یو سل شپېته کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د ارنای ضلع په اشاره سیمه کې د زردالو په غرو کې د کویلې د یو کان څخه د هغه 12 کان کیندونکي مړي راستل سوي دي، څوک چې تیره شپه په کان کې د چاودنې وروسته لاندې سوي وو. د مارچ په 16 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کویلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره د سرکاري ادارې ډایریکټریټ اف ماین مشر عبدالغنی شاوانی وویل چې د پولیس کان کیندونکي مړي راستلی دي او خپل عملیات یې وسرته رسولی دي. دا ډول یې اته کان کیندونکي خوندې همندل دي.
ټوټل 12 ډګبړي هي اوس زنده
اوسې. بولد ولس مړي دي او اته کان کیندونکي ژوندې راستلی دي. اوس عملیات وسرته رسیدلی دي او خپل سامانونه دوی را باسي. پېښه کې وزل سو کسانو تړاو د پښین سره دي. دا د ونی ورده چې د پېښورسته د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکټي و مرستندوی ادارو ته امر کړی و چې هغه د لاندې سوو کان کیندونکو د راستلو په خاطر په عجله توګه ګړندي ګامونه پورته کړي. په کوټه کې په خبر شوي یو بیان کې الله وزیر د پیش په اړه نه یوازې سمدلاسه رپورټ طلب کړی وو، بلکې د ناوړې وضع د مخنیوي ادارې پرونشل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټی یا پی ډی ایم ای او ځلې انتظامی چارواکو ته امر کړی وو چې په یاد پیښه کې لاندې سوو کان کیندونکو د راستلو کار ژر تر ژره وسرته ورسوي. وروسته په صبح کې د ناوړې وضعیت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم مشر جانزیب خان و مشال ریډو ته وویل چې د پیښې وروسته چې کوم مرستندوی ټیمان و هرنایی ته لیږدولی وو هغه بیرته اوس د کوټ په لور راستانه شوي دي. د نوموړي په خبره چې د ضلع انتظامی چارواکو او کویلې د کارکوونکو د تحفظ ادارې په مرسته یې اوس د پلټنې کار پیل کړی دی چې دا معلومه کړي چې د چاودنې حاصل علت څه وو. په کوټه کې د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي مشر سلطان لالا په دې اړه راته وویل چې د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د کویلې په کانو کې دا ډول زیاتره پیښې د حکومت د بېغوري له امله رامنځته کېږي. د نوموړي په خبره چې د ارنایي اوسنۍ پیښه د چاودېدونکو موادو له امله رامنځته شوې ده. دونی ورده چه ده مارچ پا نونسم او شلم منزنیش پا ده بلوچستان ده ارنایی زیل ده زردالو پا غرانه سیمکی ده کویلی پا یو کان که هغه وقت چاوده نوست و تلا چه حال تا شاو خواه دولس کان کندون که ده کویلی ده رایستولو پا کار بخت و چه وروس تا اتا نور کان کندون که و کان تا ده مرستو پا خاطر شو سوی و چوک چه ده چارواک پا خبر ده زرجن گیس لامال بیوش سوی و او وروس تا نن دوی پا زخمی علت که رایستلی دی. پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې په کال 2023 کې د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د کویلې په کانو کې 278 کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. په دوی کې لوی شمیر د بلوچستان د کویلې د کان کیندونکو سره تړاو درلود او شاوخوا 3000 کان کیندونکي په دې پیښو کې زخمیان سوي هم وو. خو د سلطان لالا په خبره چې په دې پیښو کې د وژل شوو کان کیندونکو و کورنۍ ته د کویلې د خاوندانو لخوا 15 لکه روپۍ پر سړي سر و اغېزمنې کورنۍ ته ورکول کېږي، لکن د حکومت لخوا چې کوم 8 لکه روپۍ ډیت ګرانټ ورکولو اعلان تیر کال شوی وو پر هغه د نوموړي په خبره تر اوسه پورې عمل نه دی پیل شوی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په تورخم کې د کسټم یا ګمرک چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا افغان ډرایورانو ته د سفري اسنادو مکمل کولو لپاره ورکړل شوی مهلت د مارچ په 1 پای ته رسیږي. د اپریل له 1 نیټې څخه به د پاسپورټ او ویزې نه لرونکو ډرایورانو ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. بلخوا افغان ډرایوران وایي چې په پاسپورټ او ویزې اخیستو باندې یې ډېرې پیسې او وخت لګي، نو هغوی ته دې په ځانګړو کارډونو یا راهداریو د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
په تورخم کې ځای په ځای لګول شو بینر باندې په اردو او پښتو ژبه کې ډرایورانو ته لیکل شوي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه به هغو ډرایورانو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورنه کړي چې چا سره پاسپورټ او ویزه نه وي. افغان ډرایوران وایي چې اوس هم د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي په کتارونو کې ولاړ دي او افغانستان ته په اسانه نشي اوښتی. دوی وایي چې افغانستان کې پاسپورټ جوړول او بیا پرې د پاکستان ویزه لګول د هر ډرایور د وس کار نه دی او په سلګونه ډرایوران له دې اسنادو لا هم محروم دي. او که بندیز پرې ولګي نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ به یو وار بیا دوه طرفه تجارت په ټپه ودرېږي.
زم احمد دی داسې کار دی چې موږ د یو لارۍ نه ده تقریبا زراو لارۍ دي، نه پاسپورټ چا سره شته، ټیمونه کې ختم دي، نه ویزې را سره شته دی، ویزې څوک را لوي چې ساده یو لارۍ نه خچا چاله ویزې وي. موږ ځان له رزق ګډو کې پاسپورټونه ویزې ځان له پیدا کړو، غریب خلک یې څه وکړو روزه او دغه تینې
مشکل خدیر دے سو کم غم کانا منگل ٹیم را کڑا کچھاتا ورشو قرآن کم سو خبر موری
تو برتل کابل کے پاسپورٹ تھا اپلائی کرے کوشش تھا
کڑائے تیرا من جو پیسے پیسے گواری جوڑا گیم نہ بس کاروبار مانے بخڑے رسر دے ورس جا مولیار دی 20 پیدا تر نشو
نمستان دا گل سپورٹ سامان را چول افغانستان تر روان روچان اپر گڈ کار نہ پاس کے ولاڑ جو بس دا نہ تورخم نہ ولاڑ د علی ما چتا پوری شاگے سر پوری ولاڑ جو بس بیگا من پیشلا میں نہ کڑا بس ہندا روشا ما لنگ سامان راخیست ہا بس لدے کلین روان شو اور اغلو بس رو جانا نہیں سامان پر خود نہیں مبرا وڑا
د جنوری په 14 نیټه هم د پاکستان امنیتی ځواکونو او کسٹم چارواکو هغه افغان ډرایوران ری سر کړی وو چې چا سره پاسپورت او ویزه نو او دوه طرفه تجارت ورسره تر لسو ورځو پورې ځنډیدل وو خو بیا په تورخم صفري نقطه کې پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه پس د جنوری په 14 نیټه باندې د تورخم دروازه د لوړونکو گاډو پر مخ په دې شرط خلاص کړل شو چې په خو او شاد و میاشتو کې به افغان ډرایوران خپل اسناد جوړ کړي د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې په تورخم سفري محدودیتونه د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې لګولي او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړای چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او د اسنادو پرته پرې څوک تګ راتګ ونه کا او دا شرط پاکستانی وګړو لپاره هم لازمي شوی چې دوی به هم په خپل پاسپورت باندې د افغانستان ویزه لګوي او بیا په تورخم دروازه د سفر اجازه ورکوي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالو سندکارانو غوښتنه کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتي او سیاسي مسلو په سر د کډوال نه زورول کېږي او نه د هم په تجارت محدودیتونه لګول کېږي. دا له هغه وروسته چې د پاکستان یو شمېر رسنیو د مارچ په 13 د پاکستانی چارواکو له خولې خبر ورک چې د اپریل له 15 باله پنجاب د افغان تابعیت کارډ لرونکي کډوالو د ایستلو بهیر هم پیلوي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث رپورټ کې اورو.
په پیښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالي میاخیل د مارچ 15 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې افغان کډوال د پاکستانی رسنیو هغه راپورونو ډیر اندېښمن کړي دي چې ګنې د اپریل د میاشتې نه به له پنجابه د افغان سیټیزن کارډ لرونکي راجسترډ افغان کډوال هم له پاکستانه وستل کیږي. بریالي میاخیل زیاته کړه چې افغان مهاجرین د مجبورۍ له وجې په پاکستان کې پناه اخیستلې ده او باید حکومت دې د یو این ایچ سی آر د پی او آر کارډ لرونکو مهاجرینو پرنګ د افغان سیټیزن کارډ لرونکو سره هم گزاره وکړي.
نور خلق دا ونیم لکه یو لکه مهاجر سیزی کارډ هولډر دي او یو سره دا لک نیم خامخان اور داسه ان رجستر خلق پاتې دا خلق چې دا لا شیاتنه خلق خلق افغانستان ته التا نه کار شته نه روزګار شته او نه د دې خلکو سرپناه الته شته دي او دوی الته سیاسي مشکلات هم لري. نو د دې ټولو سره چې دا راغلي خود مشکلات نه وجه راغلي نو بي څنګه مشکلات سره مخامخ کوي دا ظلم دی زیاتې دي نو دا کار په کار نه دی چې وشي.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز او ځینو نورو پاکستانی رسنیو د مارچ په 13 نیټه خبر ورکړی وو چې د داخله چارو وفاقي سیکرټري افتاب دورانی او د پنجاب صوبې د کورنیو چارو سیکرټري نورالامین د اپریل د 15 نیټه نه له پنجابه د افغان کډوالو د وستلو د دویم پړاو د شروع کولو په اړه سلا مشوره کړې ده. تر دې وړاندې تیر کال د نومبر د میاشتې د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې وه چې د چارواکو په وینا اوس هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو این اوچا د راپور تر مخه د 2023 پر وروستیو میاشتو کې 15 لکه اسناد نه لرونکي افغان کډوال د پاکستان د حکومت د نوې پالیسۍ په اساس په جبري توګه له پاکستانه خپل هیواد ته استول شوي دي. په پېښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې اسناد نه لرونکي افغان کډوال د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي په وجه واپس لیږلی شوي دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتي او سیاسي مشکلاتو په سر دي نور په پا پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو څخه ډډه وکړی شي. افغان کډوالو ته په پاکستان کې د راپورته شویو مشکلاتو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې صنعتکاران او سوداګر هم د ځینو مشکلاتو سره مخ شوي دي او دوی وایي د کله نه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي دي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي حجم هم ډیر کم شوی دی. په دغه اړه صنعتکار او د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د شریکې خونې پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل
مونږ ډېر په دې باندې پریشانه یو چې دا کوم سیاسي تعلقات چې دي کنه په دا ډېر وخت د طالبانو حکومت جوړېدونه پس ډېر وخت شو چې خراب شوی دي او د هغې په وجه زموږ تجارت ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی او زموږ تجارت ډېر زیات په مشکل کې دی. نو په دې وجه باندې د تجارتي ویزې بندول یا تجارتي ګاډو ته بندیزونه جوړول یا هغه ودرول چې دي کنه نو دا یو قسم ژوند ودرول دي او د ډیرو لکونو خلکو چې دی د روزګار چې دی د تجارت سره تړلی دی قسمتۍ سره چې دی دا اوس چې کوم حالات روان دي دې کې تجارت به نور هم کمیږي او د حکومتونو طرف نه یو قسم داسې یو سنجیده په های لیول باندې په بره لیول باندې مذاکرات نه دي روان خبرې نه دي روانې څه مشاورت نه دی روان چې د دواړو ملکونو په منځ کې تجارت ښه شي او د خلکو ژوند چې دی او د خلکو ته د روزګار ګټلو موقع میلاو شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پاکستان پینډي خار کې د تراګري زد یو عدالت د سه شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د 9 مئی په کیس کې د نیولو ورنټ جاری کړی دی. د مارچ په 19 د یاد عدالت یو جج ملک اجازه آصف د 9 مئی د مقدمه اوریدنې وروسته فیصله کې ویل چې په 2 اپریل د علي امين ګنداپور او د هغه ترڅنګ نور 12 نومول شوي ملزمان عدالت ته وړاندې کړل شي. په دې اړه نور تفصيل له پیښور زمون خبريال رحمت جان راکوي.
دا راولپنده د ترهګری ضد عدالت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور په شمول د پاکستان تحریک انصاف د نورو مخکخانو د نهمې په پیښو کې د گرفتاری وارن جاری کړی دی او حکم یې کړی چې دوی د نیول وروسته په 2 اپریل عدالت ته وړاندې کړی شي. ولې دا یادې پریکړې په اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا د حکومت دریز معلومول او غوښتل نو د حکومتي ویان بیرسټر محمد علي سیف مرستیال محمد داود خان مشال یډو سره د هغه ویډیو شریک کړه چې په اردو ژبه کې ریکارډ د حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف ویل چې دا په دوی باندې د دروغو کیسونه جوړ کړی شوی دی.
عجیب سی بات ہے کہ بے بنیاد لغو اور جھوٹے الزامات پر من گھڑت مقدمے بنائے گئے ہیں باوجود اس کے کہ ملزمان کو مختلف عدالتوں نے ان مقدمے
عجیب شان خبر ادا چې بے بنیاد او د دروغو تورن باندې د دروغو مقدمے جوړوي باوجود د دې چې بلا بلا عدالتونو ملزمانو ته همدا کیسونو کې په ضمانتونو د خوشی کولو پریکړه هم کړې دي. د پاکستان نور هم کشالی دي د مریم نواز دواړه حسن او حسین نواز باندې ثابت شوی د کرپشن کیسونو کې ورته همدا عدالتونه ضمانتونه ورکوي. خو علي امين ګنداپور چې د صوبې په کورلو ولس دوړ د لارې خپل وزیر اعلی ټاکلې دي د هغه د گرفتاری وارنټ جاری کوي خو د سره د تحریک انصاف د کارکونانو او د مشرانو حوصله نه کمیږي. موږ به خپل جدوجهد ته دوام ورکوو تاسو چې څومره مقدمه جوړوي جوړ کړئ رهنماو کې
حوصله پاس نه یونګي ان شاء الله هم خپل جدوجهد جاری رکھیں گے آپ نے جتنے مقدمات بنانے ہیں آپ بنائیں.
دا چې ولسی استازي او بیا د صوبے وزیر اعلی پر ضد داسې پریکړه په داسې حال کې ورکول چې د پیښور های کورټ په شمول ځین نور عدالتونو هم علي امين ګنداپور له ضمانت ورکړي او ادارې هم د هغه د نیول څخه منع کړي وي نو دا پریکړه څه معنا لري؟ نو په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې عبدالهادي مایار وایي چې علي امين ګنداپور او پښوبای حکومت فشار اچول د دې پریکړې غرض ښکاري.
زما په خیال دا د خیبر پښتونخوا حکومت خلاف یو پرشر ټیکټیک دی خو ماته په دې کې څه کامیابی نه ښکاري ځکه چې معاملہ با ارو مرو پیخور ہائی کورٹ تزی او سنگ چی ماضی کی لدل شوی دی ہائی کورٹ با دا مجسٹریٹ دا فیصلہ کردم کوی نو دی کی نور حص نشتا صرف بس یو باغا پا دباؤ کے ساتل دی وزیر اعلی او صوبائی حکومت چی دا مرکز خلاف سخت اقدام ان کی
دا بنڈے دا ترہگر زد عدالت یو جج ملک اجازہ صرف دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور سربیرا دولس نور ملزمانو دا گرفتارے او پا دہم اپریل عدالت دا وړاندې کولو حکم کړی دی دا کسانو کې د پاکستان تحریک انصاف مراد سعید شہباز گل مسرت جمشید چیما شبلی فراز او شیری مزاری هم شامل دی په دوی باندې پناه مئی د سرکاري ودانو او املاکو ته د زیان رسولو تورونه دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو په پیښور کې د شپې یو لس نیمه بجې شوې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ چارواکی وای د وسلوالو د بلوچستان په گوادر کې د بندري چارو په ودانه گوادر پورت اتارټي بریت کړی دی د بلوچستان چارواکو د نن خولو په شرط نن مشال ریډیو ویل چې نن مازیګر خو شاسلور بجې وسلوالو په ودانه بریت وکړ بل خو د پاکستان سرکاري ټلویزیون په ایکسپانډ په خبر کې د سرچینو په حواله ویلي چې امنیتي ځواکونو د بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بیلې وسلوالو د گوادر د بندري چارو په ودانه بریت ناکامه کړی دی او په بریت کې شامل ټول اته وسلوال یې وژلي دي بیلې د دې حمله ذمہواری منلې ده د بلوچستان په هرنای کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له وجې دولس کان کیندون کې وجل شو په کوټه کې د کویلې د کان کیندون کو د ساتنې لپاره د جوړې شوې سرکاري ادارې مشر عبدالغنی شاهوانی مشال لري ته ویلي چې بیګا درو جماعتي ورسته د هرنای د شارګې سیمې د زردالو په غرونو کې د زهرجن ګیس له وجې په کان کې چاودنه شوې ده چې پکې جوړل شوې اته مزدوران ژوندۍ رايستل شوې دي د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف په یو اعلامیه کې ویلي پاکستان سره د مارچ په شلمه یوې ابتدایي معاهدې ته رسیدلی چې له مخې به یې اسلام آباد ته د درې ورب ډالرو له پور څخه یو اشاریه یو ارب ډالر ورکوي دا معاهده په اسلام آباد کې د دواړو خواوو د چارواکو ترمنځ د مذاکراتو وروسته شوې ده د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویل چې د خپلو نږدې 2000 افغان کارکوونکو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه لري د کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویل چې زیاتره کارکوونکي د خپلو کورنیو د آمدن ذریعہ دي خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځان سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي دا له هغه وروسته چې د سویډن کمیټې په نوم نړیواله مسنوی ادارې سورې وړاندې خبر ورک چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له خوا د محدودیتونو له وجې خپل خدمات ځنډوي د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورځو نړیوالو ریپورټونو ته د امریکای د بهرنیو چارو وزیر وای په روس کې د ولسمشریزو انتخاباتو ورسته بهیر دا سرګندوي چې د روس د ولسمشر دفتر یعنی کرملین خپل خلک تر کومه حده له جمهوریت بهیر نه به برخې کړی دی د روس د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې د مارچ 15 څخه تر 18 یعنی درې ورځې وو تر سره شول یو بیا کلن ولادیمیر پوتین د بلې شپږ کلنې دورې لپاره په انتخاباتو کې منتخب شوه د کارپوهانو په ان پوتین غوښتل د انتخاباتو په تر سره کولو کې له ځان سره د خلکو ملاتړ وخی خدا عمل تر ډیره جالي بلل کیږي په دې حقله تفصیل د صفی الله ستانکزی رپورت کې اورو
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وویل د کرملین لخوا د مدني ټولنې څنډې ته کول او په روسیه کې د خپلواکو غږونو خپ کول د تیرې اونۍ د ولسمشریزو ټاکنو ځانګړتیا وه چې یوازې غیر ډیموکراتیک بلل کېدای شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې سه شنبه د انتونی بلنکن له قوله ویلي له انتخاباتو مخکې کرملین په سیستماتیک ډول له ډیموکراتیک پروسې او د قانون له حاکمیته د دفاع ډلې لکه خپلواک څارونکي ګوښه کړي او د پوتین بالقوه مخالف کاندیدان په جعلي تخنیکي پلمو رد کړي دي بلنکن ویل په روسیه کې د ټاکنو وروسته بهیر د دې ښکارندوی کوي چې کرملین تر کومه حده روسیې ادبا له یوې شفافې او معنا لرونکې ډیموکراتیک پروسې څخه بې برخې کړي دي یو اویا کلن ولادیمیر پوتین چې له 2000 کال راهیسې د ولسمشر یا صدر اعظم په توګه پر روسیه واکمن دی ټاکل شوی د نوي ولسمشریزې دورې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد د دیکتاتور جوزف ستالین څخه مخکې شي او په دوو پیړیو کې د روسیې تر ټولو اوږدمهاله مشر پاتې شي د روسیې د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د معلوماتو له مخې ولادیمیر پوتین د 8.3% رایو په ترلاسه کولو د بلې شپږ کلنې دورې لپاره وټاکل شو او په دې ټاکنو کې د خلکو ګډون 4.4% و. په دې ټاکنو کې رایه اچونه د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په نیول شو سیمو کې هم ترسره شوه. هغه سیمې چې په سلګونو زره روسي پوځیان پکې ځای پر ځای دي او موسکو په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره زمیمه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي موسکو د اوکراین په موقتي اشغال شو سیمو کې جعلي انتخابات د یو ښکاره تبلیغاتي تمرین په توګه ترسره کړل. د بلینکن په خبره د موسکو هدف دا و چې د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې غیر قانوني ادعاوې چې په ناقانونه توګه پرې برید کړی وو او اشغال کړی دي پیاوړي کړي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د مشال خبرونه دي. په خوست کې میشت وزیر اسلانی کډوال وای شي له غوي سره له تیر دوه میاشتو راځي د خوراکي توکو مرسته نه ده شوی او د روجې په میاشت کې ستونزې نور هم زیاتې شوې دي. کډوالو زیاته کړې چې یو میاشت کېږي چې پاکستان ته داخلېدل هم بند شوی او د غلام خان په لار غوي ته د ناروغانو د بيولو او نورو ضروري کارونو لپاره د تاګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. هغوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنري د خوړو له نړیوال پروګرام او نورو ادارو غوښتنه کړې چې خوس کې د میشتو وزیرستاني کډوالو ستونزې هواري کړې. په دې اړه نور حال په دې ریپورت کې ورو.
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په څنګه د ډبل یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري او ډبلیو ایف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرستې وکړي. وزیرستانی کډوال زیاتوي دوی ته له تیرو دوه میاشتو راهیسې د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرستې هم ځنډول شوې دي. په خوست کې د ګلان کیمپ وروسته د وزیرستانیو کډوالو ډېره برخه د سپیری په ولسوالۍ کې اوسیږي.
زمو سدین خبره که د شمالي وزیرستان مهاجرې چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستونزو سره مخامخ شوي، بلکې په موږ باندې اورې بارانونه شری شوي دي چې بدنه خلک په خمه کې ژوند کوي. دا ستونزه جوته ده چې نه خوراکي مواد شته، خلک غریبانان دي، بلکې دی د خوراکي مواد مخه نه ویني.
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې د کارني کلي اوسیدونکی نورت الله وزیر وایي
د میژد یونسیار یا د ډبلې فینا دا غوښتنه ده چې خوراکي مواد کومک ته میر سره وکړي، ځکه چې میش په ډېر سوړه ځای کې پرته یو ورند شوي دي. په خمه کې ژوند کې همخا د میر سره خپل مرسته جاري دی وسوتي.
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو بل ستونزه پاکستان ته د اوښتو ده. یو بل وزیرستانی کډوال حزب الله وایي
مشته د لیارې انتظام ونیوسي، د ګلم خون خامخا دا ونیوسي، ځکه چې مشته ډېر مشکل دي، تکلیف ته انټری ده کولاو شي.
بل لوري ته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران بیا اندېښنه څرګندوي چې ممکن لوږه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري ناورین لامل شي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره چې وزیرستانی کډوال دي په خوست ولایت کې په هر ولسوالۍ کې چې کوم ولسوالۍ دي یا ګربز ولسوالۍ ده یا متون مرکز دي یا سپره ولسوالۍ کې دي، که چېرې دغه سره د ډبلیو ایف نه یا د یونیسیر طرف نه کومه کې راونه شي، نو دا ادارې به پښیمانه وي په دې باندې ولې چې دا خلک د ستونزو سره مخامخ دي. په خیمه کې
ومو غوښتل چې د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو په اړه د خوست د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپور تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل. بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه خودرو په شرط د مرستو ځنډېدل تایید کړل او زیاته یې کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال له سره بایومیټریک کړي، خو تر اوسه دواړه لوري پرېکنده موافقې ته نه دي رسېدلي. یاد دې وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ راکډه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا پوځي عملیات پیل شول. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2500 کورنۍ پاتې دي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال خبرونه اورئ. له شمالي وزیرستان د جنگونو او عملیاتو له وجې بکه خیل کیم ته کډه شوی کډوال وای حکومت ورته میاشتنې مرستې په ځنډ سره ورکوي. دوی وای ترسو احتجاج لاریون او پرلت و نکړي څوک یې غږ ناوري. خو بل پلو د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وای دغو کډوالو ته به زر مرستې ورکړل شي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان نظر بیازب عملیاتو لکابل به کورشوی کډوال چې لاستانه شوی ندی حکومت نه د میاشتینې مرستو تر لاسه کولو غوښتنه کړې. دوی وایي چې سلورمه میاشتې پوره کیږي چې نقد مرستې بند شوي. به کورشوی وایي چې هر میاشت خپل مرستې په سوال مهنت او احتجاجونو اخلي. نور په غوښتنو هم ستړي شوي دي. د لسو کالونو نه په کډوالۍ کې دي. غوښتنه کړې چې که حکومت یې نور خپلو سیمو ته ستانه کړي هغه بې کوره شوي خلک چې لاستانه شوي نه دي حکومت هره میاشت د کورنۍ په سر شل زره نقدې مرستې د موبایل سیم په ذریعه ورته لیږي. د بنو بکا خیل کډوالو کیمپ کې میشت د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسېدونکي وهاب خان مشال ریډیو ته وویل
باوجود پیسے نہ ملا دے متاثرین دسمبر جنوری فروری اور مارچ سرور میں
خان وای چې کیمپ کې یې خیمه زړې شوې دي او د مرستو بندیز په وجه د روژې میاشتې خوراکي توکي نشي اخیستی. ژوند یې ګران شوی.
د میش هټ مطالبه دا هدي چې یو خود د کم پر دی دي چې دا درزل کې باران وشي هو د میش پر دی زړې دي ټول ختم کیږي. بل د درې میاشتې نه فکر باندې شوی دی لوړ حکومت هاور نکو چې میش ته فکر ډیر غریب غریب خلک شته ولا چې په دا وګاشي او په ورسې متوي شادو.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د تنظیم اداره پی ډی ایم ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې کډوالو ته 13 میاشت کې 15 دیش کروڑه نقد مرستو کیس تستولې. د دوی پاتې کیسونه د فنډز کمی په وجه ځنډې دلی ضربه ورته مرستې شروع شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی هم مشال ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم سره خبرې شوې د کډوالو ځنډول شوی نقد مرستو کیسونه به زر جاری شي. نوموړی وویل چې د دوی د واپسۍ هم حکومت پلان لري. د سیمو کلیرنس یا صفائی عمل روان شوه دی. د شمالی وزیرستان فوزی عملیاتو په وجه نږدې 1 میلیون خلک بے کوره شوي ول چې د انتظام په وینا د ټولو سیمو بے کوره شوي وستانه شوي دي. خو د تاخیلو نیمایی او شاول تحصیل نه وتلي خلک لا هم نه دیستانه شوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د مشال خبرونو کې ورزیو بل ریپورت ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی ویلي چې په ملک کې د ټولنیزو رسنیو په اړه قوانینو کې بدلون پکار دی. نوموړي د مارچ په 19 په لاهور کې خبریالانو ته ویل حکومت د بیان د ازادۍ د حق خلاف نه دی خو په ټولنیزو رسنیو د ناسمو خبرونو خبرېدل هم نشي زغمل کېدی. د کورنیو چارو د وزیر دې څرګندونو ته د چارو شنونکو بېلابېل غبرګونونه ښوولي دي. له اسلام آباد د راشد خټک په ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان په نوی حکومت کې د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د ټولنیزو رسنیو په اړه جوړ شوو قوانینو کې د بدلون پر وستلو ټینګار کړی دی. د مارچ په 19 نیټه په لاهور کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د اول چې په ټولنیزو رسنیو د غلطو خبرونو او په خلکو د ناروا تورونو مخنیوي لپاره په قانون کې بدلون ته ضرورت دی. محسن نقوی چې پخپله هم یو پخوانی ژورنالیست دی وویل چې د بیان ازادي مهمه ده خو د دروغو او بے بنیاده تورونو لګول ناسم عمل دی او دا سمول پکار دی. په اسلام آباد کې د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک مشر اقبال خټک وایي چې داسې ښکاري چې حکومت په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو فیصله کړې ده خو دې هیله لري چې دغه پریکړه به عملي نشي.
دې وخت کې یو مشکل چې کم دی هغه یو حقیقت هم دی چې دروغ ډېر زیات ویل کیږي په سوشل میډیا، لیکن د دې دا مطلب نه دی چې موږ دغه سوشل میډیا د مکمله بنده کړو. هغه خلک چې دروغ وایي یا دروغ ژورنالیزم کوي هغه په حواله سره پاکستان کې قانون موجود دی دا قانون د لارې هغه خلکو په ضد حکومت چې دی ګام پورته کولی شي لیکن دغه د خلکو غږ دی بند کړی شي نو دمته بالکل ناقابل قبول ده
خو په کوټه کې قانون پوه همایون کاسی ډوکیټ چې په خپل هم په ټولنیزو رسنیو په سیاسي قانوني او ټولنیزو موضوعاتو د بحث او تجزیه کولو په وجه مشهور دی وایي چې په پاکستان کې رسنیو ته ازادي او ښځو ته په پارلیمان کې برخه د نړیوال فشار لاندې ورکړل شوې ده که حکومت په ټولنیزو رسنیو بندیز ولګوي نو د نړیوال فشار سره به مخ شي
ځینې جرنلستان پر یوټیوب باندې خپل چینلان لري او پر د سپریم کورټ باندې پر قاضي فیضی صاحب باندې تنقید وکړي دا د اسد تور کیسه چې ده ډیره توده ده کنه دا اوسې زمانه ته بل ورځ اوسو شل ورځې بعد نو دا هغه تناظر کې دی د مجلس یو بل پی ټی آی والا چې کوم کیسې روانې کړې دي پر د ټویټر او اسټابلیشمنت ته ډېر ټف ټایم ورکړې دي نو دا دغه پر ریاکشن کې دا بیان دی بنیادی توګه خو دا د بیان تر حده پورې دی کدا کار کوي بیا به نړیوال فشار پابندیانی پر لگے دل اسی نو وکلا او دا نور تنظیمونه چې دي دام چیلنج وی په سپریم کورٹ کې
اسلام آباد کې د نمل پهنتون دین او د جرنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان بیا وایي چې د کورونا چورو د وزیر خبره هم ډیره غلطه نه ده ځکه چې په پاکستان کې خلک د بیان د ازادۍ حق په ذمہواری سره نه کاروي
سوشل میڈیا یوزج دپارم نہ سٹینڈرڈ دی په دنیا کې پاکستان کې عام خلق خو پرې کې دا چې ایجوکیټډ لاټ هم د دغه سٹینڈرڈ نه دی خبر چې کم کم سٹینڈرڈ دی چې کله ته سوشل میڈیا یوز کې هغه سٹینڈرڈ به ته خیال ساتي داغه چاته علم نشته تا استعمال به خامخا غلط وي لکه په دغه سٹینڈرڈ کې یو ته وي ډیجیټل ایټیکیټس بل ته وي ډیجیټل ریسپانسیبلټی
دا یادونه ورته چې په پاکستان کې د فروری د 19 نیټه راځي ایکس یعنی په خونه ټویټر سم کار نه کوي او د بندیزونو سره مخ دی اگر چې سند های کورټ د خلاصولو حکم هم کړی دی په ملک څوک په دې هم نه دی خبر چې ایکس د چا په حکم بند شوی دی د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي او د کورونا چارو وزارت افسران او سرچینې په دې اړه اندریکارډ سویلونه ډډه کوي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
د اسواد په مرکز منګوره کې د خپل کور فاونډیشن په نوم یو غیر حکومتي اداره دیش کال په خوا جوړه شوې چې تر ډیره یتیمان ماشومان از داکړې پکې کوي دا اداره اوس د لکانو جنکو جدا جدا سانګې لري په دې اداره کې د یتیمانو ماشومانو د تعلیم او روزنې ترڅنګ د کسب او هنر تربیت هم ورکول کېږي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د خپل کور فاونډیشن لمشر او بنیادی خودونکو حاجی محمد علي سره د دې ادارې د جوړښت او کار په اړه خبرې کړي راځي چې په غاړه واورو
نیاز صاحب ډیره مننه خپل کور فاونډیشن په 1996 کې شروع کړو زموږ سکاوټس یو څو ملګرو زما سره او الله فضل له اوس زموږ درې کیمپس دي بوایز کیمپس ته ګرلز کیمپس ته اوس خپل کور ویلج موږ جوړ کړی کم چې ډیر ماشومان دي دا کو پلیټس موږ جوړ کړی پر پلیټ کې لس ماشومان دي هغه ماشومان چې داغو په دنیا کې اثر څوک نه نو پاره باندې یو مدر ایجوکیټډ یو خالای او دوه سره سیسټر کم زموږ کمی جن کو دوله سم کړی او په یونیورسيټي کې یا میډیکل کالج کې ادر سنگ کې دو زموږ د درې سیټ اپ ته چې پای کې باز سپیشلی د های پروفیشنل ایجوکیشن باندې موږ کار کوو د سپیشلی د تیمانو ماشومان لپاره د الله پزل دے دیو خزم سرا دا 800 نزیات ایتیمان جن کئی سبق کوئی او تقدیر جات ما شومان چ دی اعظم په میډیکل کالج نو کی دی په یونیورسيټو کی دی په نرسنګ کی دی او دا سلسله د سرا ول ده
نو له سو شپګ نوی کی تاسو اجدا اداره شروع شو او پای کې هغه ما شومان تاسو داخلوي چې هغه ایتیمان علی دغه ایتیمانان څنګه دی دغه کرایټیریا یا دغه معیار څنګه دی
منگا کال پکال یو سروے کو او پاگا سروے کی دا پتہ لگی چې منگ تا پزرگونو اپلیکیشن ناشی منگ یو فارم دے فارم کی دا پیملی مکمل انفارمیشن نی او هغه انفارمیشن بیا زمونږ خپل لوکل سروي ټیم یا غا سروي دزی او دا غي چې کوم ماشومان کال په کال زمونږ کرایټیر لګ بدلیږي مو ځکه ماشومان او تعداد ډیر زیات سیوا دی په زرګونو او مونږ لګ ماشومان داخلو وسایل ځکه چې انفلیشن ریټ ډیر سیوا شوی دی نو کم هغه ماشومان چې هغه مور پلار دواړه نه یا پلار نه مور غریبان یا پلار نه مور دې واده کړی نو دا زمونږ بیسیک کرایټیریا نور کال په کال مونږ دا کرایټیریا لګ سختوم تیر شوی کال کې مونږ د 5-7 سال پورې ماشومان اغستو
او خپل کور فاونډیشن یو اداره ده او دغه ادارې څه ځانګړتیا ده چې موږ ویل شو چې په دې اداره کې کم کردار ادا کړی چې هغه موږ وستایو
د خپل کور فاونډیشن خو یو غټ خبر ده کنه چې دا د عام روایتي یتیم خانو شانتي نه ده په دې کې زمونږ خپل کالجونو دي سکولونو دي پای کې د یتیمانو سره سره عام مالدارم سبق وای ځکه چې کله یتیم ماشوم ته بالکل یوازې کې کنه نو هغه کریمینل جوړیږي نو یو کمپټیشن یې پکې الله پزله زمونږ په دې علاقه کې وسه خد ټاپ ریزلټ دی د سپورٹس په میدان کې زمونږ ماشومان نیشنل پلیر جوړ شوی دي صوبې زمونږ د سومر ریجن چې په دې کې زمونږ اداره چې دا هغه د ټاپ ته او بیا ډیر ماشومان چې دي هغه لکه تاسو سکل مثال در کوم چې سکل تقریبا 80,000 کسان نه زیات امتحان په میډیکل کې شو بیا په کې 850 په میرټ کې اخلي نو په 850 کې درې ماشومان یو جنې دوه لکان زمونږ میډیکل ته لاړو او ډیر ماشومان تری دي او غټه خبردار کړه چې تاسو کوم چینج په ولس روان نو زمونږ اوس چې کوم ماشومان وتی دا خپل علمنۍ ده دا خپل پرزیدنت دی جنرال سیکرټری دی هغه ماشومان اوس هم کنټریبیوشن کوي او زمونږ په بورډ اف ډایریکټرز کې خ پورا تعداد چره یا په جنرال باډي کې دا هغه ماشومان هم دي نو دې ته چینج وي چې رب کم ماشومان خپل خپودري نو یو دا یو سیستم دی او بل په دې کې د دې سیستم نه دا پیدا میراو شو چې د حکومت میز دکړه وکړه او حکومت چې دی هغه چونکې دا بیسیکلی زموري دا سټیټ ته کنه رسپانسبل خاصه دا ولنټیرلی کار کو نو حکومت هم زمون کور په نوم باندې ادارې جوړ کړې دا هغه د سټیم پورې دا بورډ ممبر وم او بیا کم چې دا زګدا یتیم خانه زیات مذهبي خلک چلی نو پای کې مونږ خټ چینج راوستو دلته کې خلک راځي ټریننګ کوي طریقې زده کوي ځکه چې په دې کې مین زمونږ چې دا سیستم دی ټیک دا پیسو باندې واجب کار نه کیږي سیستم یې نو الته خکار کی
اوس خپل کور تاسو وای چې درې لوی ودانی لري درې کمپس لګي لري د لکانو جنکو او بیا یو بل اوس د دې اخراجات کم زین راځي دا څوک ور کوي او په دې کې کوم کسان کار کوي څومره دی او دوی ویډیا کار کوي یعنی تاسو ولنټیرلی کار کوي کنه تاسو ته تنخواګانې ورکوي
دی وخت کې موږ سره تقریبا 160 پیټ سټاف ملازمین چې هغه لم تنخواګانې ورکو دي نو تاسو مطلب هغه چې 160 فیملی هم دي نه مستفید کیږي بیا د دې سره سره چې کوم زموږ سره دوه قسم ماشومان یو یتیمان ماشومان چې په هغه وخت دی وخت کې 800 تقریبا سیوا دي او یو د کمیونټي عام ماشومان هغه پیس ورکي هغه چې پیس ورکي نو هغه باندې سټاپ تنخواګانې چې دی هغه پوره کیږي او د اداره لکه په خپل خپل ودریږي بیا زموږ سره کوم یتیمان ماشومان دي دغه لپاره مونږ په دنیا کې په دې پاکستان کې په سواد کې مختلف خلک ګورو چې څوک د یو ماشوم خرچ ورکوي څوک د لس ورکوي دا ماشومان د خلکو بچي دي ته مونږ کوارټلی رپورټ لیږو نو داسې یو سیستم چې دی د زموږ روان دی او زموږ اخراجات چې دی زیات ډونیشن باندې هم کیږي په زکات باندې هم کیږي خو مین ټارګټ سیستم دی هغه سپانسرشپ پروګرام دی چې مونږ خلک موټیویټ کوو چې په یو ماشوم باندې نن سبا زموږ 2,000 روپۍ خرچ راځي نو خو تقریبا د وخت کې زبر تاسو ته ویم چې 80% ماشومان زموږ سپانسر دي چې دا به ان شاء الله
مستقبل راځم چې مستقبل تاسو څنګه محفوظ کړی د دې چې را محمد علي خدای لري وسیه عمر روان دی تاسو 253 کالو یې او د دیرشو کال نه دغه ادارې کې کار کوي نو چې بل شي بل شي نو د دې مستقبل لپاره سوچ کړی دی
نه سه مستقبل خدای دی کنه چې پرنګشر کې واځ ځنې ما زما سره ډیر ملګری نوروم دي خو زمونږ مین چې اوس کم دغه خبره ده کنه هغه زمونږ چې کم د دې پیداوار دی کم ماشومان دي لکه زمونږ په بورډ اف ډایریکټرز کې اوس 40% نمائندگی د اغه لکانو ده او د اغه لکانو جذبه زمونږ نه زیاته سیوا ده کرکم چې زمونږ علمنۍ د خپل کور جوړ شوی دی نو ان شاء الله دې درې ته په فیوچر کې مثلا اصل کې خو سیستم ولا موږ جوړ کړی دی بنیاد ولا جوړ کړی دی د هر شي خپل مینول دی چې د سوګیدار څخه کار دی د پرنسپل څخه کار دی د اکاونټنټ څخه کار دی پوره سیستم چې دی څنګه تاسو ویل شي کنه ایسو سرټیفاید چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه موږ ټول پوره کړی دی نو د دې ادارې چې دی کنه چې هغه کو سبا یو کس زر په کرسي ناسي هم کو زنیم نو د سبا بل قسم چلول شي خو به زمونږ سستینبلټی چې دا غازه مونږه د دې ادارې خپل پیداوار کم سټوډنټان چې دي کنه اعظم مین سورس دي
د قیل اعظم اوس څومره تاسو چې پي تاسو وړاندې ذکر وکړو ډیر تفصیل سره ونه شو د دې نه چې کم کسان وتی دي د ادارې نه خپل کور فاونډیشن چې دی هغه دغه د سوري لاندې دوه تعلیمي ادارې چلیږي اوس څومره دي او هغه په کم کم ځایونو کې دي او هغه آیا داسې تاسو ولا داسې تربیت ورکړي چې هغه د دې ادارې د مستقبل لپاره سوچ یا فکر وکړي شو کدا کسان له تاسو تربیت نه ورکړي نه ورکړي دوی څه کول بیا
په دې وخت کې 400 نه سیوا ماشومان زمونږ نه پارک شوې دي دا غو خپل علم نه ده دا غو په کال کې او پیرګې درینکیږي او هغه هر یو کس د خپل وس مطابق پیسې ورکوي هغه علم نه ایله په دې وخت کې د درې صدور میډیکل سټوډنټان چې دي دا هغه علم نه سپورټ کوي هغه سټوډنټان یې سپورټ کوي صحیح ده کنه نو زه دا خبر کوم چې ما چې کله تر اوسه پورې ډیر ماشومان وتی دي نو کله دا ماشومان دلته نه راغلي کنه نو پدی کې با لکه ډیر زیات ماشومان چې دی هغه با لکه غلط طرفون تلو ځکه دا یتیم ماشوم قصه ده چې لکه د خپل پلار نه چې کم ماشوم پلار نه کنه هغه صحیح لند نشی راتلی ډیر غران دا وسوم چې ډیر ماشومان چې هغه موږ ته ډیر زیات مسلې خو هم په ډیر طریقه باندې هندل کو او په کونسلینګ ولکو مختلف طریقې باندې نو کار آسان نه ډیر ګران کار دی نو کدا دلته نه راغلی دا ماشومان نو څنګه تاسو په تیر شوي جنگ کې کتلو زیات هغه ماشومان وو چې د چا چې پلارانو نو هغه دغه دهشتګردۍ طرف ته تللي وو هغه جرایم طرف ته ځي هغه لاګانې کوي او د دې ادارې سټاډوم د شی چې موږ یې سروې کړو په هغه وخت کې ملکنو جنګ کې ډېر زیات تجارتي قاتلان وو کله چې موږ د هغې سروې کړو د هغې بیسک وجه چې د هغه یتیم ماشوم
اخیره کې بیا راځو کنه چې د خلکو نه څه تمه لرئ چې داسې ادارو څنګه خصمانه وکړي ستاسو څنګه مرستې وکړي یو عام کس دی هغه چې دی نه وایي چې زه د دغه یتیمانانو داسې مرسته وکړم چې دوی په مستقبل کې ښه سړی ته جوړ شي ښه انسان ته جوړ شي ښه شهرې ته جوړ شي
وره نه سیده سیده کنه ځنګ په اسلام کې خو زکات مین سورس دی کنه زکات هر یو کس ورکړي ٹھیک شو موږ لا زکات راکول شي د یو ماشوم خرچه برداشت کولای شي چیرې زه به د یو ماشوم ذمہواری اخلم هغه بدای ڈونیشن را لګلی شي اوس زمونږ سیستم ډیر زیات ښه شو موږ هر څه چې دی هغه آن لائن کړو زمونږ یې پیسې اکاؤنٹ ته خپل کور فاؤنڈیشن په نوم پاغي ته سړی پاس راتلی شي آن لائن بینکنګ باندې پیسې را لګلی شي نو مین د خلکو زمونږ دغه دی چې او ماشاء الله سږال چې موږ کم دغو چلو نو ډیر زیات خلکو سپورٹ وکړو پای کې ډیر خلک داسې دي کنه چې یو روپیه ورکړی دا خوازم د پرم د لاکر په نو سیوا ده ځکه چې دغه ایپ تتلا او ډونیشن د بٹن د بول بیا خپل کور هغه ته روپیه زمو ته پرم واټ شه ده نو په خلکو کې د مخینه باندې بس سکل چې ما وکړو کنه یا خو زمونږ لینډ سیستم نو نو ډیر زیات خلک سپورټ یو دی زمونږ د سواد خلک او د پاکستان خلک او د بهر دنیا خلک نو خلکو زماده ریکوست چې تاسو خپل زکات ډونیشن صدقات خامخا دې داري لور کوی نو تاسو په جوابانه سکل مونږ ته زیات مالی کرایسیس داو چې مونږ په اولنې پیره باندې مونږ سکل ایڈمیشن ونه کړو ځکه انفلیشن ریټ دومره سیوا شي چې مونږ کنټرول نشو کولای ځکه موږ وایو چې ښه خبردار چې دا خوشته ماشومان ساتو غدي بجبه چې نور راولو او بیا مزید مسله جوړ شي د ادارې ته نقصان ملاو نشي نو څه کال موږ ایډمیشن سټاپ کړی ځکه موږ سره تقریبا د یو وخت کې د 100 زیات ماشومان دي چې دا کوز موږ سره خرچ نشته سپانسرشپ نشته هم په ډونیشن زکات پدې کې پوره کوو
استاد ډیر زیاته مننه اوریدونکو داو حاجی محمد علی چې دی په سواد کې د خپل کور فاونډیشن په نوم اداره چلای چې پای کې زیاتره هغه ماشومان هغه بې وزله ماشومان چې دا غیب لار نشته دا غی چې دین سوکشته دی نه چې دا غی زدکړې جاری وساتي دا غی تربیت وساتي دوی وایي چې را دغه اداره د 13 کالونو په دې علاقې کې چې دینو د ماشومانو خصمانه کوي هغه ته تربیت ورکوي او څلور سو داسې ماشومان دوی تیار کړي دي چې هغه دورسم پاس کړی دی او خپل روزګار کې دي زیر خپل قربانی احمد خان ته د سواد نه اجازه ورکوي دا ډبا باندې
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړې په پای کې د روجې ځانګړې لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راغلی نن بواورې روجا او تراوی له یو بل سره څنګه تړلې دي په دې به هم خبر شې چې د تراوی مونز له جمعه سره کول په کار یو کني واځي هم کېدې شي په دې اړه د مفتی ذاکر الله ذاکری خبري اورو
یو ورو پښتنه کړی دا چې د تراوی المونز په جمع سره اورده او کې بدون د جمعنه دا سیدا چې د صحابه کرامو ژوند چې مونږ ګورو د اکثر صحابه کرامو نه تراویح به جمع ثابت دي او په جمع باندې هم د یو ډلې د صحابه کرامو نه ثابت دي نو انسان ته اختیار دی چې په کور کې کوي او که په مسجد کې په جمع باندې کوي دواړه جایز او روا عمل دي جمع د فقهای کرام په نسبانی به تراوح کې سنت زائده د سنت مؤکد نه ده او سنت کفایه ده یعنی که په کلی وطن کې یو درې سلور کسانو هم چیرته تراوی په جمع وکړلې او نور په کور کې وکړلې نو هیڅ مشکل نشته بل یو ورور پښتنه کوي چې کم سړی تراوی ونه کې ای روجای فاسدی ګنا د تراوی چې د روجی سره تعلق نشته دی بلکې د تراوو د رمضان المبارک سره تعلق دی د مثال په توګه که سړی مریضی او د مرض په وجه باندې هغه روژه نشینی ولې نو هغه نه دا یو فضیلت کې چیرته ساقط دی نو د تراو فضیلت دی ساقط نه کې باید تراوی وکي همدارنګه یو سړی مسافر دی سفر په وجه باندې افطار کوي او روژه نه نیسي نو تراویح که موقع ورته پلاس ورشي باید دا وکي ځکه تراوی چې دی دا یو اضافي عبادت ته چې یوازې پروژه کې دی. مونږ ته سګورو کوم کسان چې مثلا مریضان دي یا مسافر دي یا هغه خزی چې په هغه باندې میشتنه عادت راځي په دې ورځو کې هغه د روزو قضا کوي، لیکن د مریض د پاره یا د مسافر د پاره بیا د تراو قضا نشته دی، ولې ځکه د تراو تعلق یوازې د روزې د مبارک میشت یعنی د رمضان مبارک د میشت سره دی او د روزې نیول او نه نیول سره تعلق نشته. همدارنګه کچرته یو سړی روزې نیسي خو لیکن د شپې کار کوي، دا د کار کیفیت داسې چې یوازې د شپې کار کوي، لکه په بعضي خلیجی دولتونو کې یا په ګرمو سیمو کې چې د شپې خلک کار کوي او د ورځې روژه نیسي، د کار په وجه باندې د کسب حلال په وجه باندې هغه تراوی نشي کولی، نو داسې انسان په روژه کې هیڅ فرق نه راځي او روژه د هغې زوړنده یا تړلې نه د تراوو پورې. دا سړی کولی شي چې بدون د تراوو نه هم روژه ونیسي. همدارنګه تراوی دو دوه رکاته هم کولی شي او څلور څلور رکاته هم کولی شي چې په یو نیت باندې څلور رکاته وکړي، دا هم اختیار دی. په کور کې هم کولی شي او په کور کې ختم د قرآن کریم هم جایز دی او یو ختم د قرآن کریم په روژه کې دا یو سنت عمل دی. که یو یو رکوع یا شل شل آیات په شل رکاتو کې یعنی په هر رکات کې یو ځل ویلی شي، نو ویشتم ته قرآن کریم ختمیږي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري ګړې
په پنځو بجو